هغه لوغاري چې وسته منلو بنه کې پخوانی سینر لوغاري دي هغه هم وسته کورنۍ کې خپل پرفارمنس دی او لږه وروسته بیا د نو ځوان لوغاري په څیر باندې په لوبنه کې منلو بنه کې پیدا کوي او کوم لوغاري چې په کورنۍ کرکټ کې او په پاتلاتي کې په نتیجه خو نه لري هغه ته چانس کم دی
غواړم د ورستی پښتنې په لړ کې وپوښتم چې اوس فعلاً په هیواد کې د کورنۍ کرکټ کومې سیالۍ روان دي په اړه معلومات راکړي
اوس فعلاً په کابل او ننګرهار کې د افغانستان د فوټبال لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې څلور ورځې لوبې روانې دي چې دغه لوبې لري ډېره ښه روانه ده الحمدلله دغه لوبې به تقریبا دوه میاشتې واته ورځې دوام وکړي د کابل لوبې چې کله په کابل کې اوله سړه شي خوسته ولاړ شي
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنځ شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو او ریټلای سي
اوس هم د هغه لوبغاړي له ژوند سره آشنا کیږي چې د وښتو کلونو په ترڅ کې 25 د سرو زر مډالونه افغانستان ته راوړي دي
ماستر سپورت خوشال سروریز مانوم دی و وشت کال کیږي چې د سوک وهنو و نشانزنی لوبه ترسره کوم په دا وخت کې تقریبا 250 نړیواله لوبه مې ترسره کړې ده چې په 50 کې مې بریا اخیستې ده او دوه کې مې ماته خوړلې یو ښه خاطره به درته وایم هغه خاطره مې هم ده چې کله سزه لوبه مې ګټلې وو دا په لوبه کې مې هغه یو امریکایي وو د سودان وو تور برانګي وو هغه مې سی وویل یو په نوم د دګر جنرال فضل کریم سادات د کورنۍ چار وزارت یو ښه برجسته جنرال پکې حضور درلوده ما هغه وویل هغه وګرځید په منځکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان د زیګولې دا یو جنرال ماته ډیر جالب خاطره اوس یو جنرال لکه یو ماشوم غوندي د څه خوشاله سو یعنی یو لکه یو رښتینی زی افغان په توګه باندې خوشاله سو او ما تشویق کاغه د ماته ډیر یو خاطره ده د ما اوس ډیر شاګردان ده چې هغه یې مانه پریګیدي چې زه لوبه وکم هغه وایسته اوس استاد یې مونږ پریګد سه مونږ هم نومو باسو تا خو ماشاله ډیر لوبه دی ګټلې ده ډیر مملوک ته تلې سابقه دې کړی دا اوس مونږ پری درس لارښو په دله خاص ما د خبرې ومناله او اوس لوب نه کوم
رزمي تکواندو څنګه لوبده لومړی څنګه پیل او څنګه پر رسمیت وپیژندل شو دا بل سحر ګل امیرزی خواورو
تکواندو یو رزمي لوبده چې په اوس وخت کې د اولمپیک دی وی نوې لوبې په نامه پیژندل کیږي تکواندو د سپورت د لمړنۍ رزمی لوبې په توګه په اولمپیک کې و پیژندل شو چې په کال 1992 کې په اولمپیکي لوبو کې شامل شو تکواندو د څه د پاسه شلو پیړیو په موده کې په جنوبی کوریا کې وده وکړه د سپورت دغه رزمی برخه په پیل کې د توګوک بوګوک په نامه یادیده د تکواندو ټولنه په کال 1988 د سپتمبر په 19 په جنوبی کوریا کې پرانستل شو او له همغه کال راوروسته د دغه زړی تاریخي لوبینوم په تکواندو بدل شو د تکواندو رزمی لوبې د نړیوال فدراسیون مرکز یعنی کوک کیوان په کال 1922 د نومبر په 13 د جنوبی کوریا د سویل خار په شاوخوا سیمو کې ابتتا او په رسمیت وپیژندل شو په اوس وخت کې د تکواندو دغه رزمی سپورتي لوبه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ډیرو مینوالو لرونکو لوبو لړلې پیژندل کیږي ځکه چې تر 150 زیاتو هیوادونو دغه لوبه د خپلې ملي او رسمي لوبې په توګه منلې ده په افغانستان کې هم دغه لوبه تر 40 کلونو ډیره مخینه لري او همدارنګه دغه هیواد د دغه فدراسیون دایمي غړیتوب هم لري
د دې ونې ورزشي خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
ګوري دونکو سلام خدای مو روغ او خوشاله لره وای بیا وزیران بدلیږي چکه یو څو تنه نورم د سرو سپینو خاوندان شي دشتمن کی دو ہم دغه خلار ده چې وزیر والی او یا هم وکیل شي چې په نوبت مقرره ولای نو په څو کلونه کې به ډیر خلک له خواري وتلی وو اوس خو چې مقرر شوی نه وی بیا د کور موټر شرکت او مارکیټ نقشه جوړه کړی وی چې تر څو به دغه دشتمن کې دو لوبه روانه وی معلومه نه ده د خپرونې په پیل کې مو دا چارو څو واړه مرتبانونه مخې ته ږدو
دا سبات وخت شو چې هر څه ګورې پورته ځي
لکه څه شی
لکه د ګاز برېښنا تیلو اوړو او نورو شیانو بیې د کورونو کرایه او نور شیان
رښتیا وایې خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوږیږي
هغه څه شی دی
د هلکانو پتلونونه
ښه نو امنیتي پوستې د څه لپاره جوړوئ
والی صاحب د تاسې د امنیت لپاره د ولایت د امنیت لپاره د خلکو د امنیت لپاره
دا خو ډیر ښه کار دی او ډیر ښه کار ته مو ملا تړلې ده
هو صاحب
والی صاحب ټول کار یوازې د تا امضا ته ماتله دی که مهرباني وکې او دغه اسناد امضا کې چې پوستې جوړول شروع کړو
په جیب مو لاس وهلی
څنګه صاحب پوه نه شوم
زموږ برخه پیسې مو راوړي دي
د څه شي پیسې
دغه امنیتي پوستې چې جوړوئ
پیسې خو به تاسې راکوئ ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره یې جوړو
همر خو زه درکوم د همر درکولو پیسې
کاکا څه شی خوري
څه شی دی
قابلی پلاو کباب مایچا چینکی
مایچا راوړه
ډبل که متوسط
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي
ډبل یې ډبله بیه لري متوسط متوسطه بیه
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه ډاکټر صاحب ډیر ناروغ یم همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده
واده دې کړی
وو ډاکټر صاحب دوه ښځې مې دي سر مې مړ شو
ښه نو بیا خو ملامت نه یې
ولې ډاکټر صاحب
د دوه میرمنو خاوندان همدغسې وي تل یې په سر درد وي
ډاکټر صاحب لږ ښه دوا راته ولیکه خیر ویسي
دوا ته اړتیا نه لري دغه پنبه دې همیشه په غوږونو کېږده خپله ښه کېږي
زیاتره ادارو چې په زورور و زور نه رسیږي نو کسات یې له کمزورو واخلي لکه داسې
مدیر صاحب څه دې وکړل
هیڅ
ولې
ځکه چې یو مازر نشو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي
رئیس صاحب پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتای سو
رئیس صاحب ټول زورور دي نه پور ورکوي او نه یې برېښنا قطع کولی شو
نو څه وکړو وارداتي برېښنا ده ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي
کاشکې د لوړپوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای
له کومو مقاماتو سره لوړ مقامات خو همدوی دي وزیر وکیل موین والی لدین الوار یوازی دو رئیسان دی چه دا اغوی لیدل نه امکان لری او نه هم گتا
وو اغوی وی او سلا کوا در بی کی دیو غوی هم زور نرسیگی کاش که ما ازبکستان و تاجکستان تاویلی وی چه بیخی قطع کری وی
قطع کری وی څومره اسانه یې وای چې قطعه یې کړي موږ به څه کوو دا دومره مامورین مصرفونه ګټه
رئیس صاحب رښتیا وایي دا کار نشو کولی
نو څه به کوو
څه به کوو د خلکو له جیبه به یې راباسو
د کومو خلکو
د خپلو مشتریانو
مشتریان خوران خو مو غرق و پرق کړي دي نور څه پې کوئ
د برېښنا بیه باید لوړه کړو
بیه لوړه کړو هو نو بله لاره نه لرو څنګه یې نه لرو
هلته د برېښنا پیسې غواړي او دلته په میلیونونو افغانۍ پور څوک نه راکوي او برېښنا هم نشو قطع کولی نو څه وکړو
یار عامر صاحب ته رښتیا وایې پرته له دې چې د زورورو ټس له کمزورو ونه باسو بله لاره نه لرو
رئیس صاحب ته هم وایې چې د عامو خلکو لپاره د برېښنا بیه لوړه کړو
هو دا څو ځلې مو چې بیه لوړه کړه د همدې لپاره چې زورورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بیلونه نه تاویلول.
نو صاحب، دغه د امبولنس خوران به تر څو د زورورو د زور پور کې سوځي؟
نه پوهېږم، خو دغه دې سوځي نو
بیې څومره پورته کړو؟
10%.
که یې 10% لوړې کړو څنګه به یې؟
نه، بیا خلک برېښنا نه کاروي.
کاروي یې، اوس سریالونو معتاد کړي دي، برېښنا نشي پرېښودلی.
ریختیا و یا مرسب چې 10% هم لوړه کو لبرېښنا لاس نه اخلي، یوازې که څو ورځې شکایت وکړي وبه یې کینو.
ځینو لوړه یې کوي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
ډېره موده کېږي چې بیکاره یم، یعنی چې هیڅ کار نه لرم، خو د خدای پزل دی هر څه را رسیږي. ښه نوی ماډل موټر مې واخیست، درې څلور کورونه مې د ښار په قیمتي سیمو کې جوړ کړل، د تیلو ټانک لرم، په یو شرکت کې نیمایي شریک یم، او له دې ټولو شیانو سره مې شپږ زامن او لورګان یم. په شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې زده کړې کوي. اوس مې زړه دی چې کوم لوی کار ته لاس واچوم او کوم غټ تجارت پیل کړم. که دا پوښتنه در پیدا شوې وي چې دا هر څه مې له کومه کړل، نو ځواب یې دا دی چې خدای پاک را کړل، یوازې د صاحب نظرې له برکته د هر څه خاوند شوم. اوس نو ښایي تاسې هم ملا ورته وتړئ او سبا ته کوم تلویزیون یا راډیو ته ورشئ او صاحب نظرې پیل کړئ. خو که دې ما منئ، نو دومره په اسانۍ هم هر څه لاس ته نشي درتلای. څه نور کمالات هم غواړي، زه یو څه به یې زه در وښیم، خو خبره یوازې په ښودلو هم نه جوړېږي، بلکې خدایي استعداد، اگر چا خبره پوښتنه کار او ریاضت هم غواړي. په صاحب نظری کې د کامیابېدو او پیسو ته د رسېدو لومړنی شرط جرأت دی. صاحب نظر باید د پلان غوندې جرأت ولري، یعنی هر څه چې خولې ته راشي ووایي او چې څه یې وویل د پاتې وکړي. دوهم شرط یې د ګډو وډو معلوماتو پانګه ده. صاحب نظر باید د ګډو وډو معلوماتو غنی پانګه ولري، په دې ډول چې کوم معلومات ورکوي څوک یې تشخیص نشي کړای چې سم دي که غلط. دریم شرط یې بې تفاوتي ده. صاحب نظر باید کاملا یو بې تفاوته شخصیت ولري، یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا راډیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنزا کوي، نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي. څلورم شرط یې د موضوع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی. صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضوع او خپل نظر بدل کړای شي. پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخي نه درلودل دي. صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره، بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي، او لا خوشحاله هم وي چې د دغو عادي شیانو په مقابل کې شته لاسته راوړي دي. او شپږم شرط یې د دقیق هدف ټاکل او د هغې کار کول دي. صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي، او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي. څو نورې خبرې هم شته، خو د ټولو ویل ځکه نه دي پکار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي، او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي. له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل. هسې قسمت په صاحب نظرۍ ور پېښ کړم، که نه اوس به مې خدای خبر له کوم وطن مچان شړل.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، مسکا احساس او صادق سپنغر.